دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو دا زه خلیل خان یم پام کړئ دې سات خبرونه ته په افغانستان کې د طالبان حکومت د خپل کابینې ځینی نور سرپرست وزیران او مرستلان هم اعلان کړی دي د طالبانو وین زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې د طالبانو د مشر هغه فرمان خپور کړی چې پکښې د یو شمېر وزارتونو او لوی و ادارو ریاستونو لپاره سرپرست وزیران مرستیالان او رئیسان ټاکلي دي طالبان د اگست په میاشت کې کابل ته ننوتل او د سپتمبر په ومن نیټه خپل سرپرست کابینه اعلان کړه هغه وخت طالبانو وین زبیح الله مجاهد ویلي وو چې وزارتونه سیاسي موقفونه دي او هڅې روان دي چې موینان مسلکي کسان وګمارل شي یو شمیر هیوادونو په طالبانو انتقاد کوي چې حکومت یې هم شموله نه دی د نورو قومونو او ګوندونو استازي پکښ نشته شیزه نشته او ټولې د دوی د ډلې کسان دي تر دې دمه د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی او د رسمیت د پیژندلو لپاره د نورو شرایطو تر څنګ یو شرط یې ورته دا ښودلې دی چې باید حکومت هم شموله وي ملګرو ملتونو د افغانستان د بانکي نظام د سقوط د مخنیوي لپاره د عاجل اقدام غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو چارواکو خبرداري ورکړی چې د نقدو پیسو کموالی د هغو کسانو زیاتوالی چې بانکونو ته پورونه نسی ورکولی او د بانکونو د ساتنې په پار کې د پیسو کم ورکړه به په څو میاشتو کې مالی سیستم سقوط کړي د رویټرز خبری آژانس د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې د یو راپور په استناد چې پرون د دوشنبه پر ورځ خپور شوی دی دا خبر خپور کړی راپور وایي چې د مالی نظام د سقوط اغیز به د افغانستان په ټولنې ډیر پراخ وي د افغانستان پر بانکي سیستم له تیرو څه باندې درو میاشتو راهیسې نړیوال بندیزونه لګول شوي او د افغانستان بانک شتمنۍ هم چې څه باندې نه میلیارډ ډالر ده په امریکا کې کنګل شوي ده د دې ستونزو له کبله د افغانستان سره بانکي معاملې ستونزمنې شوي نغدې پیسې کمې شوي او د افغانۍ ارزښت هم کم شوی دی د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر ویلي دي چې باید د افغانستان د بانکي نظام د ساتلو لپاره داسې لارې چارې ولټول شي چې طالبانو ته د مرستې لامل نه شي ایران ویلي چې د اټومي انرژي د څار د نړیوال سازمان د مشر سره خبرې به ګټورې وي ایران دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د دوشنبه پر ورځ دغه سازمان مشر تهران ته یو ونې لمخې په دې حجت للی چې د 2015 کال اټومي موافقې د احیا کولو په باب په بیانا کې بیا خبرې پیل کړي د ایران ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې رافیل ګروسری تهران ته د رسیدو پر مهال د ایران د اټومي انرژي سازمان ویان د بیروز کمال واندی له خوای هرکلی وسو دا چې توکو ده چې رافیل ګروسری به نن د سه شنبه پر ورځ د ایران د بارانو چار وزیر حسین امیر عبدالعین او د ایران د اټومي انرژي سازمان مشر محمد اسلامی چې د ایران د جمهور رئیس مرستیال هم دی ملاقات وکړي د اټومي انرژي د څار نړیوال سازمان مشر تیر سپتمبر میاست هم ایران ته تللی وو او هلته د موافقه لاسلیک کړه چې نړیوال څارونکو د ایران اټومي تاسیسات لیدلې سي د ایران او د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو چین روسیه فرانسې جرمني برتانیې ترمنځ به د نومبر په 19مه په ویانا کې بیا خبرې پیل سي د امریکا متحده ایالات به په دې خبرو کې غیر مستقیم ګډون ولري پولیس ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتو د ویسکانسن ایالت د واقع شو په شار کې د کریسمس مراسمو کې یو تن چې خپل موټر په خلکو خېژولې وو د قتل په جرم به تورن سي د یک شنبه د ورځې په دغه پیښه کې 15 تنه وژل شول او 34 نور زخمیان شوي وو د ویسکانسن د باوکاشیا شار د پولیسو مشر ډان تامسن وایي چې نه درش کلن مشکوک کس ډریل بروکس د کورنۍ شخړې وروسته په تیښته وو او پولیسو هم نه تعقیبوي او د کریسمس په کرنۍ مراسمو کې خلک په موټر ووهل په دغه پیښه کې څلور شزي چې عمرونه د 250 څخه تر 180 کلونو ترمنځ وو هم وژل شوي او 34 نور زخمي شوي کسان په روغتون کې بستر دي د کریسمس د مراسمو په ویډیو کې چې په مستقیمه توګه خبرېدلې شودل کیږي یو سور رنګي موټر د موانو څخه د 13 ورسته په چټکۍ په خلکو ورزي د پولیسو مشر تامس بروک ویلي چې دا هیڅ ثبوت نشته چې دغه پیښه دي د تراګری سره تړاو ولري د سودان چارواکو څو تنه ملکی مشران چې د تیرې میاشتې د نظامی کودتا ورسته نیول سی وو خوشی کړي په خوشی سو کسانو کې د صدر اعظم عبد الله حمدوک سلاکار یاسی درمان هم شامل دي خو لا هم مهم ملکی مشران او د بخوانی حکومت وزیران چې د کودتا ورسته د واک لري کړل سی وو تر اوسه نه اخلاص سی وي بلې خو د دوشنبه پر ورځ د حمدوک د بخوانی حکومت د ول زغړو څخه دوستنوې چې د بارانو چار وزیر مریم المهدی هم پکې شامل ده خپل استعفا اعلان کړي او د کودتا د مشرانو سره همکاري کول رد کړی دي د امریکا د بارانو چارو وزیر انټونی بلینکن د دوشنبه پر ورځ د سودان په مشرانو ژغ کړی چې سودان باید د دیموکراسي په لور نور ګامونه هم پورته کړي چې واشنگټن د سودان زندول سیوی د 200 میلیون ډالرو مرسته بحال کړي. تیر ورځ د سودان د پوز مشرانو د یو موافقې ورسته لریکل سوی صدر اعظم بیرته په دنده وګماري. د راپورونو له قراره د موافقې د لارې نیول سیوی سیاستوال او دولتي چارواکي به هم خوشی کړل سي. دا سودان پوز د اکتوبر په 15مه د کودتا ورسته ملکی حکومت ختم کړ او صدر اعظم همدو کې له واکه لري کول ورسته په خپل کور کې نظر بند کړی وو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته خبر لمخې د پوز او د هیوا تر ټولو لوی ګوند ترمنځ د یک شنبه په ورځ د حکومت د بیرته بحالولو موافقه لاسلیک شوه. د پوز مشر عبدالفتاح البوران اعلان کړی چې د نوي انتخاباتو پورې به پخوانی صدر اعظم عبدالله همدوک د یو نوي ټکنوکرات حکومت مشري کوي. او د مراکش شبي پوزي منابع ویلي چې ساحل ساتونکو یو سلسلويشت افریقایي او آسیایي ماجرین د دوشنبه په ورځ د سمندر څخه ژغورل دي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې دولتي خبري اژانس ماپ دغه پوزي منابع له کوم لیکلي چې یو سلسلويشت تنه د افریقا او لس تنه نور د آسیایي هیوادونو دي. دغه پوزي منبع دا نه دی ویلي چې د ژغورنې دغه عملیات په کومه خاصه سمندري ساحه کې ترسره شوي، خو ویل دي چې ماجرینو ته له دې مخکې چې پولیسو ته وسپارل شي لومړنۍ بیړنۍ مرسته ورکړل شوي. که څه هم مراکش په خپل ساحل کې د ماجرینو د تګ د مخنیوي لپاره اقدامات اخیستي، خو بیا هم په دې وروستیو کې دغه ماجرینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې هڅه کوي د اروپا د اسپانیا هیواد د کینری ټاپو ته ځانونه ورسوي. د اسپانیا د کورونو چارو وزارت ویلي چې د جنوري څخه تر اکتوبر د میاشتې پورې د 2000 څخه زیات ماجرین د سمندر د لارې د غیوا ته رسیدلي دي چې تیر کال په همدغه موده کې 30 سلنه زیات دي. د ماجرینو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د سپتمبر د میاشتې پورې 1500 تنه مهاجرین اسپانیا ته د رسیدو په هڅه کې په لار کې مړه شوي دي. دا خبرونه چې تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه اورئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اورئ. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او د امریکا غږ سرمقاله اوریدلی سي. لومړی په مکرې دی رپورټه د چین له اورمچي شهر څخه په بشري مرستو بار اورګاډي د مزار شریف د شهر په لوري روانه شوې ده. چینایي چارواکي وایي چې دوی په افغانستان کې د خلکو اقتصادي ستونزو ته پکتو هڅه کوي چې په لاندې وخت کې دغه مرستې ولېږي. نور تفصيل په رپورټ کې واوري.
په دغه لوی اورګاډي کې د جمی توکي او نور بشري مرستې بار دي. د توکو ټول وزن سباندی زر ټنه ده. اورګاډي نن د سینکیانګ د خپلواکۍ حوضې له اورمچی خارنا د مزار شریف په لوري حرکت کړی دی.
د دندې لسپارل کېدو وروسته موږ د شپې اته واګونونه برابر کړل او په څلورو ساعتونو کې مو توکي د ریل ګاډي تمځای ته ورسول. موږ خپل کارکونکي وګمارل چې د توکو د بارولو کار په دریو ساعتونو کې سرته ورسوي، څو مرستې ډېر ژر په ممکنه وخت کې افغانستان ته ورسیږي.
د چین په مرستو کې کالی، بوټان، کمپلې، ډوډۍ، شیدې، چای او نور توکي شامل دي. او ټاکلې شوې چې د غمرستې د 12 ورځو پترس کې افغانستان ته ورسیږي. د جولای میاشتې وروسته چین په خپل اورګاډو کې سباندې 2300 ټنه بشري مرستې افغانستان ته لیږلې دي. د جمعې په ورځ په بیجینګ کې د یوې مشورتي غونډې په وخت ډیپلوماټانو او کارپوهانو له چین او د مرکزی آسیا هیوادونو څخه وغوښتل چې افغانستان سره فعالانه مرسته او همکاري وکړي.
قزاقستان په افغانستان کې د بشري کړکیچ له کبله اندېښنه لري. د قزاقستان ولسمشر مخکې له مخکې ویلي چې افغانستان باید په دې حالت کې یوازې پرې نه ښودل شي او بشري مرستې دې ورسول شي.
د غونډي ډیرو برخوالو موافقه لرله چې چین او د مرکزی آسیا هیوادونه پل پیوستون زیات کړي او په ګډه له افغانستان سره د سولې او ثبات په راوستلو کې همکاري وکړي.
د سیمه هیوادونو لمړی باید د امنیتی ستونزو په واړولو کې یووالی رامنځته کړي او د بشري کړکیچ او کډوالۍ مخه ونیسي، څو په افغانستان کې وضعیت ژر تر ژره ښه شي. په ورته وخت کې دغه هیوادونه باید د سیمه ییزو همکاریو له لارې امنیت او ثبات او ګډه پرمختیا درکړي.
د اگست په میاشت کې په افغانستان د طالبانو لبیا واکمنې دونه وروسته افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. د افغانستان میلیارډونه ډالر په امریکا کې کنګل شوی دی. واشنگټن وایي ک طالبان غواړي چې دغه پیسې آزاد شي نو لومړی دی د خپل حکومت لپاره مشروعیت وګټي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبل خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
دا هم د دې خبرونه مرکه. ایرانی چارواکی وایي چې په روان کال کې له افغانستان سره د راکړې ورکړې کچه شاوخوا 2 میلیارد ډالر ته رسیدلې ده. همداشان چینایي چارواکو ویلي چې تر اوسه له افغانستان څخه دغه هیواد ته په لسو الوتنو کې جلغوزي صادر سوي دي. د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته صادرات زیات سوي او یوازې په تیرو 2 اونیو کې نږدې 700 تنه وچه میوه اروپایي هیوادونو، امریکا او استرالیا ته صادره سوې ده. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د سیمې او نړۍ سره د افغانستان د سوداګرۍ په اړه د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مرستیال خانجان الکوزي سره مرکه کړې.
الکوزي صاحب، ایرانی چارواکو ویلي چې اوس مهال د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ کچه 2 میلیارد ډالر څخه اوښتې ده. تاسو د افغانستان او ایران ترمنځ راکړې ورکړې کچه څنګه ارزوئ؟
بلې، دا واقعیت خبره ده چې ایران زموږ لوی شریک دی په دې منطقه کې د تجارت، او پروس کالم ایران سره زموږ تجارت د نورو ملکونو په نسبت باندې ډېر زیات و، او سږ کالم کېدای شي چې زیات شي. دا چې 2 میلیارده ته به ورسېږي که نه، دا به په عمل کې وګورو، ځکه تجارت لږ لږ کم شوی دی د پخوا په نسبت د ټولې دنیا سره، د ایران سره هم اما پخوا غیر قانونی تجارت ډیر کېدو، اوس غیر قانونی تجارت ته زمینه نه ده مساعده. زه په دې باور یم چې قانونی تجارت شاید همدغه 2 میلیارده ته ورسي.
افغانستان په عمومي ډول د ایران څخه کوم مواد واردوي؟
ایران ته مونږ ډېر شیان صادرول، تنها دغه مغز او بعضې شیان لکه د زیره چې په ایران کې ورته کربیا ویل کېږي، او دا تخم د مغز د هندوانې او یا پس د کدو یا د نورو زړي چې دي دا ورته صادرېږي. په مقابل کې ټول سبزي او میوه او خوراکي مواد او نفت او ګاز او ساختماني مواد دا د ایران نه واردوو.
د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ وزارت وایي چې په روسي میاشو کې بهر ته د افغاني توکو صادرات زیات شوي، او یوازې په تیرو 2 اونیو کې شاوخوا 700 تنه وچه میوه اروپایي هیوادو او امریکا ته صادره کړې ده. ستاسو ارزونه څنګه ده؟
زمونږ خو دغه صادرات هم نسبت د تیر کال په نسبت باندې سږ کال ښه دي. تقریبا په دې نهو میاشتو کې د دې کال زمونږ سایه ده کړې ده، د اضافه ده 100 میلیونه ډالر نه زمونږ صادرات شوي دي. دنیا حقیقت اکثره تازه وچه میوه ده او معدن دی او سبزي ده. په دې کې 80% پاکستان ته تللی ده، او یو څه وروسته هند ته تللی ده. داسې 2% یا 3% اروپا او امریکا ته تللی ده. سږ کال د صادراتو پروسه ښه ده نسبت د تیر کال په نسبت، او د دې خصوصا په دې درې میاشتو کې ښه شوې، ځکه ده چې پخوا به فساد موجود و په ګمرکونو کې، په انتقالاتو کې امنیتي ستونزه به وه، د انتقالاتو د کانټینرو اوس هغه ستونزه تقریبا تر حل شوې ده، او خصوصا په بنادرو کې، خصوصا پاکستان سره اولویت ورته ورکول کېږي، نو ځکه صادرات زیات شوي. امریکا او اروپا ته د ځمکې د لارې نه پخوا مې ولېږله، اوس هم ډېر هوایي د لارې نه نه دي تللي، تنها د هوا د لارې نه. مونږ د چین سره کوریډور جوړ کړی دی چې جلغوزه موځي، نه د هند سره کېږي. تر تلاش کوو چې سکتور خصوصي دا تلاش جوړ کړی چې نورو ملکونو ته هم انتقال کړي، مګر د پخوا په شان ته کراچۍ د لارې نه او د شمال د لارې نه، د ترکیې د لارې نه، ایران د لارې نه، زمونږ نورمال وچه او تازه میوه اروپا ته ځي او امریکا ته هم خلک کړي.
چین ویلي چې د افغانستان څخه تر اوسه په لسو الوتنو کې جلغوزي دغه هیواد ته صادر شوي. تما دا وه چې جلغوزو د صادراتو لړۍ به چټکه وي، خو روغ کاري د دې له څه کېدی شي؟
ګر چې دا پروسه چې ده د جلغوزو دا د اتاق تجارت سرمایه ګذارۍ په نوښت باندې وشوله، خپل اتاق دا کار وکړ، د کامیار شرکت دولت هم کومک کړی دی، او چین هم کور دی آباد، چین هم دغه وکړ. اما دا داسې ده چې هلته د وتلو او د تخنیکي مشکلاتو په اساس باندې دا داسې په قرار دی. نو مونږ علاقه ډېره ده دلته شته دی، شا کال کېدای شي چې 10,000 تنه جلغوزي چې مونږ صادراتو ته لرو، د دې د جملې څخه 10,000 تنه انشاءالله چې صادر شي.
الکوزي صاحب، د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ ترانزیت تړون کوم ځای ته رسیدلی دی؟
تر اوسه پورې عملا نه دی شروع شوی، مګر مونږ ته د دې امید شته چې پاکستان په دې کې قوي وعده وکړل چې دا کار به مونږ کوو په دې میاشتې په موده کې. دې کې عمده مسله دا ده چې لوس کارګو ته اجازه ورکړل شوله. زمونږ کانټینر به په کراچۍ کې چې د شمپیک کمپنۍ نه راځي هغه به تخلیه کېږي په بل کانټینر کې باچول کېږي، او ګرنټیګانې او دا شیان چې مونږ نه پنځه ګرنټي اخیستل کېږي هغه به تنها په بیمه باندې کېږي. نو ډېر سهولتونه په دغه سفر کې پاکستان ومنل او یاداش واخیستل شو. دواړو طرفونه به په خپلو کابینو کې تصویبوي او بالاخره به په رسمي شکل
نیسي.
ستاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه. د افغانستان په وخت هر شپه لس بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې افغانان د پراخي وچکالي، د کلو د بیا ځای کېدو او اقتصادي ناورین سره مخامخ دي، د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره FAO د ژمي د فصل لپاره په لوړ کیفیت د کښت تصدیق سوي د غنمو تخمونه ویشي. نور حال د احسان الله اریوبزی په دې رپورټ کې ووري.
کرنه د افغانانو په خوانه دنده او د ژوند تیرولو اصلي ریښه ده او د افغانستان د اقتصاد لپاره هم مهمه ده. شاوخوا اویا سلنه افغانان په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. د اټکل لمخې اتیا سلنه ټول معیشت په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په کرنې پورې تړلې ده، خو اوس کروندګر له بل هر چا زیات له وچکالۍ سره لاس او ګریوان دي.
وچکالۍ سره خو موږ ډېر ستونزې کاله اوس الان د خو دغه ګورته سیابینې دغه باغونه دغه وچ کلک سوي چې چېږې سره ور وچ سوي چې هېڅ دغه نه لري. نو نور د چشنګو به مونږ نهسته، هغه سره په تېر تکلیف وچکالي موږ ډېر دغه کړي ستړي کړي.
د نړیوالو نظر پوښتنو پر بنسټ له 13 میلیونو څخه زیات افغانان هر ورځ د ځان لپاره خواړه نشي برابرولی، نو په داسې حال کې به کروندګر خپل مالداری څنګه بسیا کی؟ هغه هم په وچکالی کې.
د وچکالی له لاسه صاحب موږ د څاروي له لاسه ورکړی دي، ډنګری دي، نفقه نه لرو، شیدې نه لري، یو شی نه لري، یب شی له موږ سره نسته. وچکالی زبزبلی یو خوراکه نه لرو او پرمځکه شی نسته تشیبنی.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي چې دوی اوس مهال په افغانستان کې د ژمي د فصل لپاره په لوړ کیفیت د کښت تصدیق شوي د غنمو تخمونو 50 کیلوګرامه کڅوړي ویشي او بزګرانو ته روزنه هم ورکوي.
It's disastrous. Every farmer
دا ډیر بد حال دی. هر کروندګر چې موږ سره خبرې کړې دي سږکال نږدې ټول حاصلات له لاسه ورکړې دي. دوی اړ شوي دي چې خپل څاروي وپلوري او دا مهال دوی هیڅ پیسې نه لري. دوی دغه تخمونو ته سخت اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي لدی کمپاین نه به 1.3 میلیون افغانان کروندګر ګټه پورته کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 کیلو هرتز او لنډ سپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا غک آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام مسؤلین وایي دا واکسین کمپاین چې د نوامبر په 8 نیټه پیل شوی وو پای ته رسیدلی دی. یاد کمپاین په دوو پړاوونو کې ترسره شوی دی. په دې هکله نور جزئیات له کابل څخه د لیمه امیر خیل په راپورټ کې واوري.
د امیر روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د پولیو ورسته کمپاین پرته له کومې ستونزې پای ته رسیدلی دی. ټاکل شوی و چې په دې کمپاین کې نږدې 10 میلیونه د هدف وړ ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورسیږي. چې دا کمپاین څومره بریالی و په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني مرکز مسول نیکوالی شاه مومن یې پاکلا داسې وایي.
بریان کې مخ 15 ولایتونو کې په 8 د نومبر باندې کمپاین شروع کړ کې زمونږ تقریبا 4 میلیونه 2,30,515 کسان واکسین شو 15 ولایتونو کې. د بازو ځای کې کوریج ډیر ښه دی. د بازو ډاټا روانه ده. کله چې ډیټا زموږ تر ورسیږي چې هغه لږ وخت نیسي.
د پولیو واکسین ځینې رضاکاران وایي چې پخوا به زیات شمېر واکسیناتوران د پولیو واکسین په کمپاینونو کې برخه اخیستله، خو دا ځلې شمېر کم و. دا ځکه چې د جومات په جومات کمپاینونو کې ډېر شمېر رضاکارانو ته اړتیا نه وي. د لوګر ولایت اوسیدونکو احمد یمای پاکله داسې وایي.
خو دا پروسه په کورونو کې تر سره کېده، د واکسینو کارکونکو براتل کور په کور بغرزیدل او ماشومان به واکسینه ول. دا پروسه څه چې کور په کور تر سره کېده خلک ډیر خوښول، خو چې جماعت کې تر سره کېږي نو اوس خلک هغه خوښي نه ښکاره کوي، ځکه زیات کورنۍ په کورونو کې مشکلات لري او نشي کولای خپل ماشومان تر جماعتونو پورې ویسي.
د پولیو واکسین په کمپاینونو کې یو لوی شمیر کارکوونکي ښځینه وي چې په تیر کمپاین کې شمیر کم شوی و. د پولیو واکسین یو تن پخوانی رضاکار زرمینه وایي چې ماشومان ته د پولیو واکسین په ښه تطبیق ښځینه رضاکاران مهم رول لري.
افغانستان کې د خوځو لپاره کار کول سخت، خو زما په ان باندې د پولیو په کمپاین کې د خوځو لپاره کار کول ځکه اسانه دي، دوی کولای شي د ما کورونو ته نوځي او د ماشومان باندې د تا رضاکې ترسو خپل ماشومان ته په هر دوره کې د پولیو واکسین وکړي.
افغانستان په نړۍ کې یو له هغه دوه هیوادونو څخه دی چې د پولیو ناروغي په کشتون لري او د دې ناروغي په وړاندې مبارزه تل له خنډونو سره مخ شوې ده. لیما مارخیل، امریکا غږ آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15.15 باندې واوري.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لاید آستن وایي چې امریکا او د امریکا ملګری د ایران د یو لړ اعمالو په اړه ژوره اندېښنه لري، خو نوموړي په بحرین کې د ماناما دیالوګ په کلنی بحث کې وویل چې امریکا به اټومي وسلو ته د ایران د لاسرسي مخه ونیسي. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د امریکا دفاع وزیر لاید آستن د شنبه په ورځ منه وکړه چې اټومي وسلو ته به د ایران د لاسرسي مخه ونیسي او په منځني ختیځ کې به د هغه هیواد د ځانمرګو ډرون الوتکو د خطرناکې استفادې په وړاندې مقابله وکړي.
I know that many of us share deep concerns about
زپو یګم چمونګ اکثره د ترګرید ملاتړ خطرناک نیابتي جګړو او د ټومي پروګرام په شمول د ایران د حکومت د بیسباته کوونکو اقداماتو په اړه ژور اندېښنه لرو. متحده ایالات دښمن پاتې کیږي چې اټومي وسلو ته به د ایران د لاسرسي مخنیوي کوي او موږ د اټومي مسالې ډیپلوماټیک پایلې دښمن پاتې کیږو، خو که ایران په جدي ډول د تعامل نیتونه لري نو موږ به د امریکا د خوندي ساتلو په هدف په ټولو لارو چارو غور وکړو.
دفاع وزیر آستن دا څرګندونې په بحرین کې د ماناما په کلنۍ غونډه کې وکړې. په داسې حال کې چې د بایدن حکومت هڅه کوي له ایران سره اټومي قرارداد بیا راژوندی کړي، د آستن د دې خبرو هدف په خلیج حوزه کې د امریکا عربو متحدینو ته د ډاډ ورکول وو.
And we will defend ourselves.
موږ به ځان د خپل ملګرو او د خپل ګټونو دفاع وکړو. په دې کې د بي پيلوټا الوتکو له خطرناک استفادې سره مبارزه هم شامل ده. د ایران د بي پيلوټا الوتکو د یو ورخصو بریدونو زیاتوالی د امریکایي ځواکونو او لدای سره د مبارزې په کار کې تل یو ګواخو.
امریکا په داسې وخت کې د ایران د سیمه ایزو کړنو په اړه چې امریکا د اگست په پای کې په جنجالي ډول افغانستان څخه ووتله او دې کار د سیمې په اړه د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنې راولاړې کړې، خو امریکایي چارواکي وایي چې دوی د چین او روسیې لخوا د ګواښونو د مخنیوي لپاره خپل پوځیان تنظیموي.
Iran presents us all with serious security.
Iran mung tole jidi amniyati nan gawon sara mukhamakh kadi yu che da da ga hewa de atomi program na porte wastun zada. Iran padi sima aw la ga wari khwa tawtil khwali talaman wahi aw de tolo la para sola aw sabat kamzori kawi. Us de Iran gawandian hasa kawi che khabari wakri aw adi ki khi kadi mung pa bashpar dawal de hasum latad kawu. Mung la Iran sa gwaadu che la khpal tarafa gamuna wakhli aw tawtil khwali aw jagri kami kadi.
ایران له اوږدې مودې وایي چې اټومي پروګرام یې سوله ییز هدف لري، خو د امریکا استخباراتي ادارې او د اټومي انرژۍ نړیوال آژانس وایي چې ایران تر 2003 کال پورې د وسلو منظم پروګرام درلود. له هغه وخته چې د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2013 کال کې د ایران او نړیوالو قدرتونو اټومي تړون تصدیق نه کړ، په ټول منځني ختیځ کې یو لړ سختې پیښې رامنځته شوې دي. په دغه پیښو کې په سمندر کې پر بیړیو د ډرون او ماینونو بریدونه او همدارنګه په عراق او سوریه کې بریدونه چې ایران او ملاتړ یې پکې تورن ګڼل شوی دی. د امریکا دفاع وزیر همدارنګه د شنبه په ورځ په بحرین کې د یو شمیر نورو هیوادونو له چارواکو سره هم غونډې وکړې. کاغلی آستن د ماناما د ډیالوګ له بحث څخه جلا د بحرین، عراق، اندونیزیا او کینیا له دفاع وزیرانو سره وکتل. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غا سر مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي د کووډ 19 چټک پرېدل په څرګند توګه ښکاره کوي چې ساري ناروغي هر ځای غواخي هر چیرې به یو غواخوي په نننۍ نړۍ کې چې د یو بل سره نښتې ده دغه میکروب د ساعتونو په موده کې د ټولو نړۍ خارونو ته ځان رسوي د دې معنی دا ده کله چې دغه مرګانی ناروغي را پیدا شي په ډېر کم وخت کې به لکه څنګه چې موږ د کوولونس ناروغي ولیدله ټول نړۍ ته خبره شي د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان ویلي نړۍ په څه باندې 2-3 کالو کې سختۍ او ټراژډي ولیدې او درس یې ورنه واخیسته چې څومره خطرناک او تباه کوونکی یو ګواښ و زموږ نړیوالې روغتیایي حفاظت ته وي همدا علته چې د بایدن هاریس ادارې د نړیوالې روغتیا حفاظت زموږ د ملي امنیت د ایجنډا په سر کې ځای ورکړ چې دغه وباته ماتې ورکړي او په بین المللي سطح د روغتیایي سیستمونو په قوي کولو کې پانګه اچونه وشي د هرې ساري ناروغۍ په خلاف مخه نیول څرک لګول او ځواب ویل د دفاع کولو په لومړي کتار کې راځي همدا علته چې په 2014 کال کې د امریکا د بین المللي سازمانونو په شمول د څلور هیوادونو یوې ډلې د نړیوال روغتیا د حفاظت یا جی ایچ ایس ای ایجنډا پیل کړه دا یو پنځکلن کوشش و چې د پرمختلونکو هیوادونو قابلیت اصلاح کړي چې د ساري ناروغۍ په باره کې وکړي د امریکا حکومت په 2000 مالی کال کې څه باندې 400 میلیونه ډالر ورکړي وو چې په انډیوالو هیوادونو کې د جی ایچ ایس ای کارت پر مختګ ورکړي او تقریبا 610 میلیونه ډالر د 2020 کال مالی کال لپاره ورکړي دي د نړیوال روغتیا د حفاظت ایجنډا د کلنی تازه رپورت په خبر چې د اکتوبر د میاشتې په نیمایي کې خپور شوی و له دغو منابعو نه په انډیوالو ملکونو کې روغتیایي حفاظت ورنه ګټه اخیستې ده د 2015 کال نه را په دیخوا د امریکا له پخوانۍ پانګې اچونې نه چې څه باندې 2 میلیارده ډالر کېږي دغو هیوادونو ورنه هم ګټه اخیستې ده دغه بودیجې د انډیوالو ملکونو د کوششونو سره مرسته کړې ده چې د ناروغۍ څرک ولګوي او د کووډ 19 او د ایبولا د ویروس په شمول ساري ناروغیو ته په مؤثره توګه ځواب ووایي او د مخنیوي وړ د ساري ناروغیو مخه ونیسي خاغلی سلیوان وویل دغه ادارې ژمنه کړې ده چې په راتلونکو کالونو کې د جی ایچ ایس ای سره مرسته کوي او قوي کوي او موږ به د انډیوال هیواد پانګې اچونې او تخنیکي مهارت نه کار واخلو چې د جی ایچ ایس ای هدف لاسته راوړلو کې مرسته وکړي د ځانګړو هیوادونو د قابلیت اصلاح کولو او زموږ شریک ظرفیت په نظر کې نیولو سره د ساري ناروغۍ او ګواښونه نور هیڅکله مهم نه دي موږ به اوس د ژوند په ژغورلو کې پانګه اچونه وکړو او ډېره خوندي او سالم راتلونکي به منځته راوړو جی ایچ ایس ای د دغه کار ډېره مهمه برخه ده درنو اوریدونکو دا و د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کړ
سیدا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل